Mundial.
السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو دی خبرونه ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې دې چې د خبرونه د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونو کو. په یو ترافیکي پیښه کې چې نن په هلمند کې وشو، لږ تر لږه 21 مړه او 18 نور ژوبل شوي دي. د هلمند ترافیکو ریاست چارواکو په وینا دا پیښه نن سهار کندهار هرات په لویو لارو کې د ګرشک په ولسوالۍ کې وشوه. په دې اړه وروسته خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دوراني ادعا کوي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د غړو شمیر د 500 او شپږ زرو تر منځ دی. د پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې همدارز وویل چې هند د ټي ټي پی مالی ملاتړ کوي. آصف علي دوراني بل دې چې کوم ثبوت وړاندې کړی وویل پاکستان له ټي ټي پی څخه د هند ملاتړ ثبوتونه لري. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان د خبرلانو مرکز وای پروان 1402 مریض کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبرلانو د ازادي وضعیت خراب شوی دی. مرکز نن د خبريال ملي ورځ په مناسبت په اعلان کې ویلي سکال هم په افغانستان کې رسنیو او خبرلان د ازادي او اساسي حقوقو د ساتلو نظر له سختو محدودیتونو سره مخامخ وو او حقونو په پراخه پیمانه سرغړونه شوه ده. د افغانستان د خبرلانو مرکز د معلوماتو لمخې په تیرو 12 میاشتو کې په افغانستان کې پر رسنیو او خبرلانو فشارونه زیات شوي او تیر کال په نسبت د خبرلانو نیول تر هغه په شدت دوام وکړ. دغه مرکز د شمیرو لمخې په 1402 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبرلانو له حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 109 په حساب شوي چې په هغه کې د ګواښلو اتیا او د خبرلانو د نیولو 95 قضیې شامل دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي تیر شپه پر غزې د اسرائیل په بریدونو کې لکتر لګه 16 فلسطینیان وژل شوي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل په قطر کې پر نوي اوربن په مذاکرو کې د برخې اخیستو لپاره د خپل مرکچیانو د لیږلو په چمتووالی بوخت دي. بوخدم د اسرائیل د صدر اعظم دفتر وای مخکې تر دې چې د دوی مرکچیان د هې تروان شي د اسرائیل امنیتي او جنگي کابینې په خپل غونډه کې د مرکچیانو د ماموریت په اړه بحث وکړ. په لمه کې نه دی ویل شوی چې دغه مرکچیان د خبرو د تازه پړاو لپاره کل روانيږي، خو تر دې مخکې حماس ډلې په جګړه کې د وقفه او د یړغل د یړغمل شو د خلاصون لپاره نوې وړاندیز وړاندې کړی وو. په غزې ترنګ کې څه باندې 15 میاشتې تنه یې جګړه په دې سیمه کې چې د وګړو شمیر 2,400,000 کسانو ته رسیدي، بشري بحران پراخ شوی او ملګرو ملتونو په وروستیو کې د قحطۍ جدي خبرداري ورکړې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي ممکن په یو ځانګړي وخت کې په اوکراین کې د لویدیځو هیوادونو ځکني عملیات ضروري وي. دا خبره د جرمني او پولند له مشرانو سره لکتنې وروسته پرون شنبه په یو مرکه کې وکړه. ماکرون تیر میاشت حاضر نشو چې په اوکراین کې د لویدیځو هیوادونو د پوځي ځواکونو د میاشتې دوه د احتمال خبره رد کړي. ماکرون له پاریزون ورسپانې سره په مرکه کې وویل په یو ټپال کې به د روسي ځواکونو په وړاندې ځکني عملیات وکړي. په روسیه کې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو دریمه یا وروستۍ ورځ پیل شوې. دا انتخابات چې ولادیمیر پوتین به د شپږم ځل لپاره واک ته ورسوي د روسیې د ختیځ په وروستۍ سیمه یعنې کامچاتکا ټاپو کې پیل شول او یوول ساعت وروسته د دې هیواد تر ټولو په لرې لویدیځه سیمه یعنې کالینګراد کې پیلېږي. احتمال شته چې د انتخاباتو په لړ کې اعتراضونه او خوډه وشي. د روسیې د انتخاباتو د مسؤلانو په وینا 144 میلیون تنه د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي او پرون د هغو کابینې مې خپلې رایې په آنلاین ډول وکارولې. ټاکل شوی چې د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې نن په دوهمه شل اوره مسابقه کې مخامخ شي. د دې لړۍ لومړۍ مسابقه د جمعې په ورځ ایرلند د 18 منډو په توپیر وګټله. نننۍ سیالي په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره زیاته مهمه ده ځکه چې و بایلله ایرلند به د شل اورو سیالیو ګټونکی شي. خبرونه مو لازم دي راډیو واوریدل. وړاندې پرافورونو کې به واورئ چې په هلمند کې په یو ترافیکي پیښه کې شاوخوا 16 تنو ته مرګ ژوبل اوخته ویل شوی چې ډیری اسناد 800 نه پیژندل کېږي ځکه سوځېدلې دي.
یو وخت نه لاس کا ستا نه مان نه دلنی بس لکه څو غوښت مې نو په سيدا سي وي دي پاکي
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذ یاسف دورانی دا کړی چې هند په افغانستان کې د تاریخي طالبان پاکستان د غړو مالی ملاتړ کوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل وایي د پاکستان حکومت یو وار بیا بی ویزي او پاسپورت افغان سوداګرو او بار وړونکو موټر چلوونکو ته خبرداری ورکړی. یو شمیر متقاعدین وایي نږدې درې کاله کېږي چې د تقاعد له تنخوا او نورو امتیازونو بې برخې دي.
تقریبا درې کاله کېږي چې موږ ته چا خپل حق هم نه دی راکړی، حقوق هم پاتې دي. نو هغه مشکلاتونه چې په دغه درې کالو کې په موږ باندې تیر شوي ټولو ته معلومه دي.
په یو راپور کې به په غزنی کې د اسما په نوم د 15 کلنې ماشومې په باب واوري چې هره ورځ سپینه چپنه اغوندي او نږدې کلینیک ته ځي.
سر کلینیک ته راځم، سپینه چپنه اغوندم، غواړم ډاکټر شم.
نړیوالو مسایلو کې به واوري چې نن په روسیه کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ ورځ ده او اټکلونه دا دي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په اسانۍ د یوې بلې شپږ کلنې دورې لپاره غوره شي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په هلمند کې په یو ترافیکي پیښه کې یو لستن مړ شوی او اته د شنور ژوبل شوی دی. اینی شاهدان وای ډیری اسات نه پیژندل کیږي ځکه چې ترافیکی پیښه کې چې یو بس له یو ټانکر سره لګیدلې د 14 په نتیجه کې اور لګیدلې او اکثره اسات نه پیژندل کیږي. طالبانو د سیمه ییز چارواکو په وینا په دې پیښه کې چې د هرات کندهار پر لوی لار شوی د غرض د ډیرو کسانو روغتیایي وضعیت هم نازک دی. د پیښې ټپیان ګرشک ایمرجنسی او مرکز لښکرګاه ښار ته انتقال شوی دی. نور جزئیات په دې رپورت کې.
دغه ترافیکي پیښه تیره شپه د هرات کندهار پر لوی لار رامنځته شوې ده. طالب چارواکي وایي په یاد پیښه کې 21 تنه مړه شوي او 11 تنه نور ټپیان دي. د هلمند والی ویان محمد قاسم ریاض رسنی ته ویلي چې دغه پیښه د ګریش کول سوالی په یخچال سیمه کې د تیلو د ټانکر او د 1500 ډوله موټر او موټر سایکل د ټکر لامل رامنځته شوی دی چې ورسته ورلګیدنه هم رامنځته شوی ده. نو موړی وایي په یاد پیښه کې 21 تنه مړه شوی او 11 تنه نور ټپیان دي. بلخوا په سیمه کې عیني شاهدان وایي تریا دي ترافیکي پیښې وروسته ورلګیدنه هم رامنځته شوې ده چې ګڼ شمېر کسان یادي ورلګیدنې هم مړه کړي دي. عیني شاهدان زیاتوي چې د مړو شوو کسانو هویت نه معلومیږي ځکه د دوی په خبرې چې په زیاته اندازه سوځول شوي دي.
یو وخت نه لاس کا ستا سی نه معلومیدل نه بس لکه څو غوښت مې نو په سیدا سی وی دي پاک و پاک مچر وس معنا خپل ور مرکدوار چې پایې پر خالص وځه بالا ور ځایم نه تبخښ چې ور واخې چې څه دي و و شهیدان چرته دوی دا د کټولو د پیژندلو نه جدا
شي. شپخانه د ډاکټر د خواسه چې ما ته ویل سوي دي د شپخانه ډاکټر وای وای د ټپیان ویل چې اشتاد والا سګریټي ووي چې نشاسو ولبل دا ټیلر ولاړو مخه مخه راغلی په ټیلر کې مشه دی شه نه اشتادانو سره زغلوي نه چارانو سره زغلوي دی چیل دی په ولاړ موټر کې بل مخه مخ پښ پټانکر کې مخه مخ ولې شو ولاړ دی کنه ولاړ خو مخه مخ ور بشو ولای دی مشکل ولونی خچ مخ کینو خاطر تر غلی غم شو دی ما ګل سره ترافیک هم مشکل می دی نو هغه مخه مخه کې داش سیابتی متوی خسته درم بیا خسته مشکل ولای څنګه کې سره
محمد قاسم ریاض د غراز یتوی چې د پیښو ټپیان د ګریش کې میریجنسی او مرکز لشکرګاه شارت انتقال سوی دی. رافورونه وای چې د یو شمیر نورو ټپیانو روغتي حالت هم نازک شولل سوی دی. لدی ټولو سره سره د ترافیکو ریاست مسولینو ویل دي چې په تیرو څه باندې لسو میاشتو کې په افغانستان کې 1500 کسانو په ترافیکی پیښو کې خپل ژوند بایللی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذ یاسف دورانی ادا کوي چې په افغانستان کې به د تحریک طالبان پاکستان د غړو شمیر د 500 ترمنځ وي او هند د هغوی ملاتړ کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې هغه دا څرګندونه په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې کړی او ویلې دي چې له دې ډلې د هند ملاتړ په اړه شواهد لري خو په دې اړه زیات جزئیات نه دي وړاندې کړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دغه استازي د دې ادعا په اړه د طالبانو د سرپرست حکومت د ویاند یا نورو چارواکو نظر واخلي، خو د دې راپور تر چمتو کېدو پورې په اخیستو نه دی بریالی شوی. خو د طالبانو د حکومت چارواکو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونې په کلک رد کړي او ویلي دي چې دوی د خپل هیواد د امن غم مخري. په پاکستاني رسنیو کې په دې وروستیو کې په تیره هغه مهال چې سرپرست حکومت د هغه هیواد چارې سنبالولې، د طالبانو د حکومت پر ضد د لوړ پوړو چارواکو توندې څرګندونې خپرېدې، خو لیدل شوی کله د دوړو هیوادونو د چارواکو د رسمي لیدنو کتنو په اړه خبرونه خپریږي، دا ډول اداو یا تورونو موارد پکې نه لیدل کیږي. پاکستانی چارواکي دغه ورسته ادا داسې مهال کوي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او د پاکستان د حکومت بهرنیو چارو د نوي وزیر ترمنځ د ټلیفوني خبرو خبر ورکړل شوی او ویل شوی چې دوړو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. نور جزئیات د سنا کاکل پر پورت کې.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي اسف دورانی په وناسه کې دا کړی چې د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ډلې له 15000 تر 16000 غړي په افغانستان کې موجود دي. د دوی پاکستانی رسنۍ د راپور له مخې دا د افغانستان سولې او پخلاینې د پاکستان ګټې او د سیاست اختیارونو په نوم د باسنو لړۍ 12 مناسبه و چې د شنبه په ورځ د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ یا پی آی پی ایس لخوا جوړه شوې و. اسف دورانی دغه شانې دا کړې اسلام آباد شواهد لري چې ٹی ٹی پی ډله د هند لخوا او د افغان همکارانو له لارې پیسې ترلاسه کوي. د پاکستان ځنګړی استازي زیاته کړه داسې ښکاري چې د دوی د ساتنې لګښت بل څوک ورکوي، ځکه چې د افغانستان موقت حکومت د دومره لوی شمېر خلکو د ورځني لګښتونو د پوره کولو توان نه لري. اسف دورانی په دې اړه کوم اسناد او شواهد نری وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې هند او پاکستان وخت په وخت یو بل د ترهګریزو ډلو پر ملاتړ تورنوي. ومو خوختل د خغلی دورانی د اداو پاړه د طالبان حکومت وایان زبی الله مجاهد مو پختو خو نو موړي په دې اړه مو پختنې جواب نکړي، خو مخکې طالب چارواکو د پاکستان د دې اداو په جواب کې چګواکې د دوی حکومت له پاکستاني طالبانو سره اړیکې لري ویلي چې د پاکستان نامني د دې هیواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خوره به د هیڅ هیواد په ضد و نه کارول شي. په راپور کې دغه شان د اسف دورانی له قوله لیکل شوی د تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې اترې په تیرو وختونو کې ځکه ناکام شوی چې دغه وسله والا ډله نه تسلیمېدو ته تیاره وه او نه هم د پاکستان اساسي قانون ته د وفاداری قسم کولو ته. د یادونې ده چې په کندهار کې د طالبان حکومت والی ملا شیرین د پاکستان حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته زمینه برابره کړې وه. نوموړي تیر کال په جنوري میاشت کې اسلام آباد ته سفر هم درلود او د دغه هیواد له سرپرست صدر اعظم، بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره یې لیدلی و. په پاکستان کې د تیر سرپرست حکومت پر مهال د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترینګلې وې، خو دا چې په پاکستان کې د نوي حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ باړي کې خي او کلا ترینګلې شي دا نه ده معلومه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار سره په ټلیفوني اړیکه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی. اسحاق ډار د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د ټلیفوني اړیکې ته په اشاره سره لیکلي د ارتباطاتو، سوداګرۍ، امنیت، د تروریزم سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د اړیکو پراخول د پاکستان لپاره لومړیتوب دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم پاکستان په وار وار تورونه لګولي چې د طالبانو په واکمنۍ کې پاکستاني طالبان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او د طالبان حکومت د تحریک طالبان پاکستان پر وړاندې د اسلام آباد په مبارزه کې همکاري نه ده کړې. خو په افغانستان کې د طالبان حکومت دغه تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت نه لري.
تغرز د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د غړي خونی یو مسول ته دی چې د پاکستان حکومت یو وار بیا خبرداري ورکړی چې د بي ويزي او بي پاسپورت افغان سوداګرو او د باروډونکو موټر چلوونکو پر مخ به د تورخم دروازه وتړي. خان جان الکوزی ازادي راډیو ته ویل ک دا لار یو ځل بیا وترل شي افغان سوداګر به لویزیان وګالي. افغان سوداګر یو شمیر افغان سوداګر بیا وایي په افغانستان کې پاسپورت اخیستل وی خوستونزمند او هغه چې پاسپورت لري بیا د ویزه په ترلاسه کولو یا د ویزه په اخیستلو کې هم لدی رستونز سره مخ وي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د پاکستان حکومت افغان سوداګرو او باروډونکو چلوونکو ته یو وار بیا خبر ورکړی چې د مارچ له 13مې وروسته د تورخم دروازه د هغو باروډونکو موټر چلوونکو په مخه تړي چې پاسپورت او ویزه نه لري. ازادي رادیو د هغه خبرتیا او انزورونه تر لاسه کړي چې تورخم دروازه هغه اړه د پاکستان حکومت لخوا په دروازه لګول شوی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د غړي خونی او مسؤل خانجان علي کوزه هم دا موضوع تاییدوي. نو موړی ازادي رادیو ته ویل
پاکستان خو د اطلاعیه ورکړې ده او د دوی غواخ داده چې په یو دیرشم تاریخ به دا لاره بندي، اما دا د دولتونو ترمنځ تر اوسه پورې د امارت اسلامي طرف نه کوم هدایت موږ ته نه دی راغلی. کلاره بند شي زموږ دپاره ډیر لوی تاوان دی او دا ډیر مشکلات دي.
خاغلی علی کوزی تر دې مخکې ازادي رادیو سره خبرو کې ویلی وو د پاکستان حکومت افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کې له نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي او پر خپل سر داسې اصول پلي کوي چې د دواړو لوریو سوداګرو په زیان وي. هم مهاله یو شمیر افغان سوداګر چې پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کوي د لارې پر احتمالي تړل کېدو اندېښمن دي او وایي افغانستان کې د پاسپورت اخیستل سخت دي او هغوی چې پاسپورټونه لري ویزه نه ورکول کېږي. افغان سوداګر حجی امین او شاولی ازادي رادیو ته ویل
بیا اندازې مشکل د سوداګر ته خصوصا د سبزی او میوې ته په افغانستان کې تاسو په خپل معلوم د پاسپورت مشکلات دي.
پاسپورت اخیستل ډیر ستونزمن شوی دي، ډیر په مشکله باندې اخیستل کیږي. هغه باوجود بیا پاکستان دولت ویزانه ورکړي چې څوک اپلای ورته وکړي ریجیکټ کوي.
د پاکستان حکومت د دې خبرتیا په اړه مو غوښتل د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاند عبدالسلام جواد او د تورخم کمیسر عبدالجبار حکمت د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. د پاکستان حکومت مسؤلینو سره هم په خبرو بریالي نه شو، خو د پېښور د سوداګرۍ د خونی مسؤل زاهد الله شینواری ازادي رادیو ته وویل
نو دا عملی طور باندې دا ممکن نه دی، ځکه چې ویزې لګول ځان له یو مشکل کار دی او ټایم هم پې لګي. خو موږ دې ته دا مشوره ورکړې وه چې تاسو په دې کې د دواړو ملکونو نه لیسټونه واخلئ او هغه لیسټونه چې دي د باقاعده چې دي هغه تحقیق وشي او هغې نه پس د هغو کسانو ته پاسونه میلاو شي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې تر دې مخکې هم څو ځل د پاکستان حکومت د تورخم دروازه د سوداګرو په مخه تړلې ده. تر ټولو وروستۍ د روان زیږدیز کال د جنوري په 12مه یاد دروازه د پاسپورت او ویزې لرلو پرته د افغان باروړونکو چلوونکو په مخه د 12 ورځو په مخه وتړله چې بیا د دواړو لوریو ترمنځ له خبرو اترو وروسته پرانستل شوه. د یادونه ده چې یاد خبرداري هغه ناروغانو ته هم ورکړل شوی چې د ویزې په ځای د ټوکن په نوم پارچه باندې په تورخم دروازه تګ راتک کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت هم دا تیره یک شنبه د کپ په 21مه د څلورو ورځو پر مخ د دروازه د ناروغانو پر مخ تړلې وخو وروسته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وویل د خبرو په ترڅ کې دا لاره د سرطان لرونکو ناروغانو پر مخ بیرته خلاصه شوې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه او مطالب لرو، خو اوس به نړیواله موضوع راواخلو. په روسیه کې د ولسمشری د درې ورځنیو ټاکنو نن وروستۍ ورځ ده. اټکلونه دا دي چې ولادیمیر پوتین به د ولسمشری بل شپږ کلنې دورې ته په اسانۍ بریالی شي. په عین حال کې د روسیې په ځینو برخو کې د رایې ورکولو په مرکزونو کې د ولسمشری ټاکنو خلاف اعتراضونه هم شوي. د روسیې د انتخاباتو د مسؤلانو په وینا 144 میلیون تنه د رایې ورکولو پر شرایطو برابر دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې په ټولو ساحو کې چې یولس محلي وختونه دي، غرمه مهال د رای ورکولو په مرکزونو کې د خلکو کتارونه وو او د ولسمشری پر ټاکنو یې اعتراض وکړ. د دې اعتراض غرمه د پوتین په وړاندې نیمیږي چې د روسیې مړ شوي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی یې غوښتنه کړې وه. اټکل دا دی چې دغه ټاکنې به ولادیمیر پوتین ته په ډېره اسانۍ د بلې شپږ کلنې دورې د ګټلو زمینه برابره کړي، ځکه د پوتین په وړاندې کوم جدي کاندید نه تر سترګو کیږي. 25 کاله کېږي چې یو اویا کلن ولادیمیر پوتین په روسیه کې یا صدر اعظم یا هم ولسمشر دی. تر دغو ټاکنو یوه میاشت مخکې د ولادیمیر پوتین تر ټولو لوی سیاسي رقیب الکسی ناوالنی د روسیې په یوه لرې پراته زندان کې تر نامشخصو شرایطو لاندې مړ سو. دی د هغو تورونو له کبله زندان ته اچول سوی و چې د ډیرو په باور سیاسي انګیزه یې درلوده. د پوتین نور جدي سیالان یا زندان ته اچول سوي یا هم جلاوطنه دي چې نه دي توانېدلي د ده په وړاندې ځانونه کاندید کړي. په همدې حال کې تر ټاکنو مخکې لا په روسیه کې پر سیاسي مخالفانو او آزادو رسنیو محدودیتونه لا سخت سوي دي. دغو شرایطو دې ته زمینه برابره کړې چې د پوتین په وړاندې هغه درې کسان ځانونه کاندیدان کړي چې له کرملین سره شی اړیکې لري. دا درې کاندیدان د لیبرال ډیموکراتیک ګوند مشر لونید سلوتسکی، د ولسی جرګې مرستیال او د نوی خلق ګوند کاندید ولادیسلاو داوانکوف، او د ولسی جرګې غړی د غراز د کمونیست ګوند کاندید نیکولای خاریتونوف دی، چې سیاسي تګلارې تر ډیره د پوتین له پالیسی سره ورته والی لري. د ناوالنی لمړینی سره سره د هغه د نظریه عملی سو چې له خلکو یې غوښتي وو، غرمه مهال د غرمه د پوتین په وړاندې په نوم اعتراض د سیاسي مخالفت د ژوندۍ ساتلو لپاره عملی کړي. څرنګه چې د روسي سختو قوانینو د خلکو عمومي غونډې منع کړي، دغه اعتراض دقیقا غرمه مهال د روسیې د رای ورکولو په مرکزونو کې وسو چې خلکو اوږده کتارونه جوړ کړل. پر ټولنیزو شبکو په خبرو سویو ویډیوي تصویرو کې ښکاري چې په نوو سیبرسک، چیتا، یکاترینبرګ، پرم، مسکو او نورو ښارونو کې غرمه مهال د موټرو زور رای ورکوونکو اوږده کتارونه جوړ دي. د دوی په شاوخوا کې ګڼ پولیس هم ښکاري، او دا اعتراض داسې وخت سوی چې حکومت د ټاکنو د پروسې د ګډوډولو په صورت کې د اوږد مهاله بند خبرداری ورکړی وو. تمه کیږي د دغو ټاکنو نتیجې سبا دوشنبه، یعنی د مارچ میاشتې پر 13 اعلان شي. دا لکه چې مسکو د 2022 میلادي کال په فروری میاشت کې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړی، لومړی وار دی چې په روسیه کې لوی ټاکنې کیږي. اول سوي چې دا ټاکنې به آزاد او عادلانه نه وي. د روسیې د انتخاباتو د مسؤلانو په وینا 144 میلیونه تنه د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي، او تر پرون پورې د دغه شمیر کسانو کابو نیمایی خپل رای په آنلاین بڼه کارولې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین او د متقاعدینو ټولنه وایي حکومت تر اوسه هغه ژمنه نه ده پر ځای کړې چې متقاعدینو ته د هغوی د تنخوا او نور امتیازاتو د ورکولو په برخه کې انکړې ده. افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنګر ازادي راډیو ته وویل د 1402 کال په ختمېدو سره به درې کاله پوره شي چې متقاعدینو خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي او هغوی په بد وضعیت کې ژوند کوي. په عین حال کې یو شمېر متقاعدین او کورنۍ وایي همدا د تقاعد حقونو ته ناست دي چې اوس په نشتون کې روژه ژمی او هر څه په سختۍ تیروي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې 1402 کال داسې مهال مخ په ختمېدو دی چې د متقاعدینو ټولنه وایي درې کاله کېږي چې متقاعدینو ته د دوی حقوق نه دي ورکړل شوي. د دې ټولنې مشر افندي سنګر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې نږدې وختونو کې به د متقاعدینو حقوق ورکړي، خو د څو میاشتو په تېرېدو سره لا یې هم درک نشته.
نن په ټول افغانستان کې غریب ترین قشر چې زه وګورم هغه متقاعدین دي، ځکه چې د دې درې کلو کې یو رپی هم د ته چا نه دا ورکړي او بل امکانات د کار کولوم نه لري. د متقاعدینو د حقوق په خاطر باندې جناب مجاهد صاحب هم خبرې کړې وي، موږ ته وعده را کړې و چې تر هتل د شیخ صاحب ته هغه چې امزاس ولا کارونه خلاص شي او ان قریب به په دې وختو کې د متقاعدینو حقوق توزیع کیږي. ولی دغه هغه کې وعده کوم ته تقریبا شپږ و میاشتې تیر شوې چې دا حقوق توزیع نه سول موږ ته.
خاغلی سنگر ازادي رادیو ته زیاته کړه چې په تیرو درې وکلونو کې ډیرو متقاعدینو سخت ورځې شپې تیرې کړې او په ژمی روژه وختر کې لستونځو سره مخ وي. یو شمېر متقاعدینو او د هغوی کورنیو هم ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو درې وکلونو کې د تقاعد حقوق د نشټون له امله لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. بابو دین په کابل کې یو له تقاعد شویو څخه دی چې ازادي رادیو ته وویل
تقریبا درې کاله کېږي چې موږ ته چا خپل حق هم نه دی راکړی، حقوق هم پاتې دي. نو هغه مشکلاتونه چې په دغه درې کالو کې په موږ باندې تیر شوي دي ټولو ته معلومه دي. د کار زمینه موږ لپاره مساعده نه ده، سپینګیري او کار نه شو کولی. په کور کې مشکلات لرو، ګرچې په مختلفو وختو کې موږ ته وعدې راکول کېږي چې ستاسو حقوق درکول کېږي، اما تقریبا درېیم کال ده
د وی بلی متقاعد کورنۍ امشره رونا وایي چې د خپل مرشوي خاوند تقاعد په پیسو ژوند تیروي، خو هغه وخت چې د هغه د تقاعد حقوق یې نه دی اخیستي لګنو ستونزو سره لاس او ګریوان ده. نو موري ازادي رادیو ته وویل
دامي مدد چن سال میشه
تو کلونو رئیس می چې د خپل میړه تقاعد نه دی خسته مونږ له ډیرو ستونزو سره مخ یو مو په کرای کور کې ژوند کوو تیر شي می کې مو د سون توکي نه دلودل اوس پروژه کې مونږ مناسب خوړ نه لرو کله چې ماشومان ته می ګورم سره می درد کوي تر سهار وی خپاتې کېګم
د طالبانو دی حکومت د مالیه وزارت ویاند احمد ولی حق مال د متقاعدینو د تقاعد د حقوقو د ورکړې په برخه کې د پرمختګونو په اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ورکولو ډډه وکړه خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د ټویټر ایکس سپیس له لارې په یوه پیغام کې ویلي وو چې د متقاعدینو د حقوق د ورکړې ټول قانوني پړاوونه بشپړ شوي او ډېر ژر به د دوی حقوق ورکړل شي افغان متقاعدینو څو ځلې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دوی د حقونو د ورکړې په اړه شکایتونه کړي او آن څو ځلې یې لاریونونه او اعتراضونه هم کړي خو د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د حقونو د ورکړې په برخه کې تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ
په غزنی کې د اسما په نوم پنځه کلنه ماشوم هر ورځ سپینه چپنه اغوندي نږدې کلینیک ته ځي او غوړي پراتلونکي کې ډاکټر شي اسما چې د غزنی د واغز ولسوالۍ د هفت آسیاب کلی اوسیدونکي د هم هیله لري چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي بیرته پرانستل شي نوې تعلیمي کال ته د ګوتې په شمار ورځې پاتې د خطر اوسه د دې څرک نه لګیږي چې آیا ټول نجونې به له شپږم ټولګي پورته لوړ او پوهنتوني زده کړو ته پرېښودل شي نور حال په دې رپورټ کې
شاوخوا پنځه کلنه اسما هر سهار د ډاکټرې سپینه چپنه غونځي د کلی روغتیایي کلینیک ته ځي او مازدیګر لوړ بیرته خپل کور ته ستنېږي که څه هم چې عمر یې کم او زده کړې نه دي کړې خو له ډاکټرې سره مینه لري او هیله لري چې ډاکټر سي
سر کلینیک ته راځم سپینه چپنه غونځم غواړم ډاکټر سم
اسما له طالبانو حکومت څخه په وړه او ماسومانه ژبه غوښتنه کوي چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځي پرانیزي چې نجونې تعلیم یافته ډاکټران او معلمان سي تر څو ټولنې ته خدمت وکړي
خپل حکومت هم غواړو چې نجونو مکتبونه خلاص شي دلته افغانستان کې نجونې او ډاکټران او معلمان سي
اسما د غزنی ولایت واغز ولسوالۍ د هفت آسیاب کلی اوسیدونکی ده محمد یار ساحل بیا د اسما کاکا او د خپل کلی په ښوونځي کې مدیر دی دی وایي وریرې له تعلیم کتاب او قلم سره زیاته مینه لري او غواړي چې ډاکټره سي
اسما نامې چې د ما وریره ده د هغې غوښتنه او هیله دا ده چې تعلیم وکړي درس ووایي چې زه په راتلونکي کې ډاکټره سم دا له قلم کتابچې او کتاب سره زیاته مینه لري
شاغلی ساحل زیاتوی کله چې لوریری سره فکر پیدا سوچي زه باید ډاکټر سم نو د کلینا کلینیک پر لور لاړه هلته یو رستې رکړه بیا یې غوښتنه وکړه چې سپینه چپانه ورته جوړه کړو او اوس نو له تیر یو کال هر ورځ ورځي
روزمره له ډاکټر صاحب سره کښېني هلته ځي روزمره او هغه چوپانه په تن وي د دې هلم دا ده چې په راتلونکي کې ډاکټر سي دا خپله هم په دې کم عمر باندې د کلینیک اصول مراتبي یعنی په چوپانه کې ځي
محمد یار ساحل وایي اسما له ټولو نجونو څخه غوښتنه کوي چې درس ووایي او زده کړې وکړي
د دې پیغام دا ده نجونو ته چې درس ووایي زحمت وکاږي او په راتلونکي کې د هېواد دپاره د خدمت جوګه شي
ډاکټر عبدالجمیل بشیري په دغه کلینیک کې سرطبیب ډاکټر دی دای هم د وړکی اسما ځنګړنو اغیزمن کړی د یوایي اسما هر ورځ روختون ته ورځي او هر ورځ هله سرګندوي چې ډاکټر سي
د اسمانو منځلې قسم کلینیک ته راځي نو زموږ د پرسونل لباس او سلیکې او ربي لدین لیبي خو متاثر کیږي ول بل خو کورنۍ هم تعلیم یافته ده نو تر دې راه ده پوری د غوړي چې د ډاکټرانو سلیکې ته پکتو ته هم پراتلونکي ډاکټر
دا یوازې آسمان نه ده چې له تعلیم او بیا له ډاکټرۍ سره مینه لري، بلکې په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې زرګونه نجونې دي چې غواړي تعلیم وکړي، ډاکټرانی او یا مالیمانی سي، خو جګړو، کلتوري محدودیتونو، سیاسي کشمکشیو او اوسنی حالت یې مخه ډپ کړی ده.
په همدې راپور سره د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو. دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ومورز